مازدیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په دې خپرونه کې قادر جلالوف تخنیکی لارښوونه کوي. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعته خپرونه کې به واورئ چې اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي په افغانستان کې ښځې لا هم په بېلابېلو برخو کې له تشدد سره لاس ګرېوان دي. په یوه مرکه کې به واورئ چې پاکستاني چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین نه دی پریښی چې په کوټه کې د ورکو کسانو د کورنیو په غونډه کې ګډون او وینا وکړي او هغه یې کراچۍ ته ستون کړی. قدرمن اوریدونکو، په دې خپرونه کې نور موضوعات او په پای کې د یو کلی زرغګونه د راډیوي ډرامې یوه نوې برخه هم تاسو ته وړاندې کوو. خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې اجمل اند چمتو کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې ملکیان قربانیان دي ژور اندېښنه ښودلې. ورزګان کې چارواکي وایي په هوایي عملیاتو او د خپلو ماینونو په چاودنو کې 14 کسان وژل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واوري چې په عراق کې نن د داعش د ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي سازمان د بشري حقوقو په نړیواله ورځ په افغانستان کې پر شتو ستونزو او پرله پسې جګړو چې دوام یې د ملکیانو د درنې مرګ ژوبلې سبب شوی شدید اندېښنه ښودلې. په یو خبر پاڼه کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما د بشري حقوقو د نړیوالې اعلامیې د اویایمې کلیزې په مناسبت خبره کړې، پکې د ځانګړي استازي تدامي چې ماموت لخلي ویل شوی باید په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونکو په وړاندې د معافیت لمنځه وړل او قربانیانو ته خساره یا تاوان ورکول په لومړي توب کې راشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدارنګه په دې هیواد کې د بشري حقوقو په برخه کې هم د بیان د ازادۍ په برخه کې او د خزو د پیاوړتیا په برخه کې د یو شمیر شو پرمختګونو ستاینه هم کړي. دا په داسې حال کې د تر دې مخکې تیر شپه ولسمشر غني د افغانستان د خزو د ملي اجماع لغړو سره د سولې د بهیر په اړه خبرې کړې دي. دا ورزګان چارواکي وایي دغلته په هوایي عملیاتو او د خپل ماینونو په چاودنو کې 14 وسلوال طالبان وژل شوي او دوه ټپیان دي. د 215 اتم کلی وردو یو ویاند احمد صادق احسانن ازادۍ رادیو ته وویل افغان هوایي ځواکونو د مرکز ترنکوټ اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د ماین جوړولو یوه فابریکا او یو پټنځای په نخه کړی چې پکې 10 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او دوه نور ټپیان شوي. بلخوا د چینارتو ولسوالۍ په مساخان او چوري ولسوالۍ کې توسي مو کې وسلوالو طالبانو د سړک غاړې ماینونه خخول چی د نوموړي په وینا د خپل ماینونو په چاودنې لکتر لګه څلور تنه ماین خخون کې طالبان وشل شبي. وسلوالو طالبانو د دې هوایي بریدونو او د خپل ماینونو د چاودنې په تړاو څه نه دی ویلي، خو وايي افغان ځواکونو ته د ماینونو د چاودنو او بریدونو پر مهال ګڼه مرګ ژوبل اړولې. په بادغیس کې چارواکي بیا وایي دغلته د سیمایزو پولیسو یو شمیر سرتیرو ته مرګ ژوبله وختي. د بادغیس د والي ویان جمشید شهابي ازادي رادیو ته وویل تیره شپه د قادس په ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو په یو برید کې د سیمایزو پولیسو دوه سرتیري وژل شوي او درې تنه نور ټپیان دي. خو د بادغیس د ولایتي شورا رئیس عبدالعزیز بیک ازادي رادیو ته وویل چې تیره شپه په دې ولایت کې په مجموعي ډول اووه تنه سیمایز پولیس وژل شوي دي. عبدالعزیز بیک وایي تیره شپه د 9 بجو په شاوخوا کې د قادس په ولسوالۍ کې نښته شوي. هلته د سیمهییزو پولیسو یوې پوستې سقوط کړی او درې تنه سیمهییز پولیس شهیدان شوي، څلور نور هم اسیران شوي دي. زموږ معلومات ښیي چې طالبانو وروسته بیا اسیران هم وژلي. دا بادغیس ولایتي شورا رئیس همدارنګه زیاته کړې چې په یو بل برید کې د لامان کلي کې د ولسي پاڅون څلور غړي وشل شوي. په جوزجان کې هم سیمهییزو چارواکو ویلي چې دغلته د فیض آباد ولسوالۍ په یو کلي تیره شپه د وسلوالو طالبانو په حمله کې د ولسي پاڅون درې تنه غړي وشل شوي دي. لازادي رادیو نه خبرونه اوري. په عراق کې نن د داعش ډلې په وړاندې د بریا لومړی کلیز لمانځل کیږي. حکومت کال مخکې د دې افراطي ډلې په وړاندې د دولتي ځواکونو د بریا اعلان کړی و. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په هغه وینا کې چې نن دولتي تلویزیون څخه خبرېدل وویل عراق له خپل قلمرو څخه د داعش ډلې په شړلو سره د شریرو ځواکونو او تروریزم په وړاندې تر ټولو لویه بریا خپله کړې ده. د عراق صدر اعظم ژمنه وکړه چې دغه هیواد کې به د اداري فساد د ریښې ایستلو او کورونو ته د سلګونو زره بې ځایه شوو کسانو ستنېدل یقیني کړي. د ډسمبر 10 په عراقي رسمي رخصتي اعلان شوه ده. د عراق په پلازمینه بغداد کې دولتي پوستي په دولتي بیرغونو او په دولتي نخو کولې شوې دي. د داعش ډلې وسلوالو په 2014 کال کې د عراق او سوریه زیاتې برخې ونیولې او تر خپل ولکې لاندې سیمو کې خپل خلافت اعلان کړ. خو درې کاله د عراق دولتي پوځیانو چې د ایران لملاتړ برخمنو ملشه کنډکونه مرسته کوله او د امریکا تر مشرۍ لاندې د ائتلاف ځواکونو د دې ډلې د شړلو لپاره ورسره همکاري کوله. په دې جګړه کې زرګونه کسان ووژل شول او بالاخره یې داعش مات کړ. ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون نن ملت ته وینا وکړي. ولسمشر ماکرون په داسې وخت کې د فرانسې خلکو ته وینا کوي چې حکومت د هغه پراخو مظاهرو له کبله چې د تیلو پر نرخونو د مالیې د زیاتولو له کبله راپارېدلي له سختو اعتراضونو او پراخو مظاهرو سره مخ دي. که څه هم د فرانسې ولسمشر په وروستیو کې د مالیې د زیاتولو پریکړه بیرته لغوه اعلان کړه، مظاهره چیانو هم خپلې غوښتنې زیاتې کړي. د تنخواګانو زیاتوالی اوس غواړي او همدارنګه په نورو اموالو د مالیې د کمولو غوښتونکي دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې به واوري چې د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي افغان میرمنې اوس هم په بیلابیلو برخو کې له تشدد او تاوتریخوالي کړیږي. د غزنی امنیه قومندان د غزنی ښار په یوه ناحیه کې د ایراني وسلو د موندل کېدو خبر ورکوي چې د ده په وینا طالبانو ته استول شوي.
د ایران د ولکې په مرسته
نور راپورونه هم لرو. افغان چارواکي وایي چې سلګونه افغان کارګران به په حمل میاشت کې د مسلکي روزنې لپاره متحده عربي اماراتو ته واستول شي.
لومړی جوپه به ډېر غټ نه وي، 2500 کسان پس له 150 کلو څخه چې یو ګروپ ځي، موږ غواړو چې ډېر په منظمه توګه د حمل په میاشت انشاءالله واستو.
د بلوچستان ایالت چارواکو د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د کوټې له هوایی ډګر څخه کراچۍ ته ستون کړی، څو په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو د غړو لخوا په جوړه شوې غونډه کې ګډون او وینا ونه کړي. په دې اړه به د غورځنګ له یو مشر او د پارلمان له غړي محسن دوړ سره مرکه خپره کړو. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې چین د امریکا سفیر احضار کړی او د موبایل د نامتو شرکت هواوی د مشر پر نیول کې دوی اعتراض کړی. نو راپورونه هم لرو او په ورستۍ برخه کې د یو کلی زرغغونه د راډیو ډرامې د یوې نوې برخه اوریدل هم مه هیروئ. د ازادۍ راډیو خبرونه اورئ او سم پام وکړئ د دې خبرونه لومړی موضوع ته. د افغان حکومت اجرایی رئیس وایي له هم په بیلابیلو برخو کې افغان میرمنې له تشدد او تاوتریخوالي سره مخامخ دي. ښاغلی عبدالله د ښځو پر وړاندې د تشدد د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته د وینا پر مهال وویل اړوند بنسټونه باید په ګډه د تشدد د له منځه وړو په برخه کې کار وکړي. خو د دې کمپاین یو مشر ګډون کوونکی بیا وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تشدد پر مخنیوي اغیزمن رول نشي لوبولی او تر ډیره نمایشي دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ناجیه ساپی په راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په زیاتېدو سره اجرایی رئیس پر اړوندو ارګانونو غږ کوي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره په ګډه کار وکړي. عبدالله د دوشنبه په ورځ د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځني کمپاین د پای مراسمو ته په وینا کې وویل لا هم په بیلابیلو برخو کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی موجود دی.
په خواشینۍ سره چې لا هم تاوتریخوالی په بیلابیلو ډولونو موجود دی. دا تاوتریخوالی په بیلابیلو پړاوونو کې لیدل کیږي او ډیرې افغانان ورسره مخ دي. دا زموږ د ټولو دنده ده چې ژمنې له سره نوي کړو او په کلک هوډ سره مبارزه وکړو.
اراده ما هم با استوار
دغه شپاره سورزنی کمپاین د نومبر 15مې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف جوړ شوی و. د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي په 1990 لمریز کال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې دي چې د دوی په وینا د تیر کال په پرتله د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 100 سلنه ټیټه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوګنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا افغان میرمنې لا هم د وژنو، جنسي تیری، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزابونو د پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه میرمن وه چې د څلورو نارینهوو لخوا پرې جنسي تیری وشو، او له هغه وړاندې یوه 9 کلنه نجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې مخکې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تیری او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تیری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل، ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د دغه کمپاین یو شمېر ګډون کوونکې میرمنې وایي ورته کمپاینونه د ښځو په ژوند او د تاوتریخوالي په مخنیوي کې اغېزمن رول نشي لوبولی او تر ډېره نمایشي بڼه لري. د کمپاین یوې ګډون کوونکې حمیدې عرش داسې وویل:
تر برنامههایی که برگزار میشه برای آگاهی دهی زنان
دا پروگرامونه تر ډیره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر سره کیږي، خو زموږ غوښتنه دا ده چې ورته پروګرامونه باید نمایشي او د کاغذ پر مخ او د رسنیو پر وړاندې نه وي، بلکې رښتینې او هر اړخیزې مبارزې ته اړتیا ده.
حد شعار نباشه، جمعهای عملی را هم به خود بگیره.
په ورته وخت کې د افغانستان د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني په د غونډه کې ویل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي لپاره د منابرو او مساجدو له لارې تر لاس لاندې نیولي، او په وینا یې دا به ګټورې پایلې ولري.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
د غزنی امنیه قومندان وایي چې پرون یې د دې ښار په درېیمه ناحیه کې 9 کلاشنکوفونه، 15 تومانچې او ورسره مهمات موندلی دي چې له ایران څخه افغانستان ته استول شوي. د غزنی امنیه قومندان سمونوال داود ترخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې دا وسلې له ایران راغلي او د پاکستان له لارې وسلوالو طالبانو ته استول کېدې، خو پولیسو او د ملي امنیت مامورینو د ارتباطي کسانو په مرسته د هغو د نیولو لپاره عملیات وکړل. له سمنوال ترخیل سره مې په دې اړه مرکه وکړه، او په پایل کې مې د نیول شویو وسلو د څرنګوالي په اړه ترې وپوښتل.
د قوسمه 13 د غزنی ښار په دریمه حوزه مربوطه کې په اساس راپور د کشفي او پراتفي زمونږ یو هفته زمونږ تر کنټرول لاندې و، او بلاخره دغه سلاوي راغلو د غزنی ښار ته راوتو چې په ځای کړي غوښتل چې نورو سفارګان ته انتقال کړي او د مخالفینو د دولت په لاس کې سره وکړي چې دوی خپله استفاده ترې وکړي. د جنګ دوامداره کې په افغانستان کې په همدې خاطر باندې مطابق قانون چې موږ خبر شو چې په جهاز سره سرنوال په مزار کې د ملي امنیت ملي پولیسو سره ګډ عملیات هم وکړو، چې په دې کې موږ نه حمله کرشینکوف د ګریزبند او همچنان 15 مینه فانچي او نورې درې څلور کم مختلف نوعه مهمات زموږ لاسته راغلل.
ښاغلی قومندان، څنګه پوه شولې چې دا وسله ایراني ده؟
مختصوص در منګه د پښتور غنو تر سیرلاندی و فرماندی و چې کله دا فرمک د باندې خپل راتګونه سره سماګارې تنظیم کیږي، د ایران ملکي په مارس د تقسیمات کې د ولایتو ته سره لمن ته راځي تر نورو فراته دي. انو په دې یو ځای موږ تاسو ته د دیوالو تر سره اوس د جاسو موږ ته خبرونه یو خدای ثبوت کړي دا کیسپن دي چې باندې قط په استفاده مې چې موږ یې زم ساګانو مو کړو به دا دا منډه چې موږ اطلاع راکړه موږ یې فرماندی و دا مطلب خپل هم ګویا د نسب منځ کې پاکستان تاریخ ولر راولي چې د شوی دی په ولایت هم دا وسیله تر دې
په لیکل شوی دی کنه چې دا وسله په ایران کې جوړه شوی ک په بل ځای کې جوړه شوی دا بیا د ایران لاره افغانستان ته راغلی.
ما غوښتل چې نن بل دی او دا هم په کلشینکوف باندې خو هیڅ څه باندې لیکل شوی چې دا کلشینکوف په نور باندې هم دې چې دا سخت روسیا دی او سخت پاکستان دی سخت ایران خبر راغلی دی او نمبر یې سره نن بل لري نورمال صرف دا منبع څنګه تر ته ویل دی او د دې نوې ټوب چې دا ګریزبند دغه خېز زمبې خو دا زما سم له کتور موږ راغلي دي.
دا منبع یا سرچینه چې تاسو یې یادوي څومره تاسو لپاره موثقه ده؟
څومره موثقه چې سل په سل کې اټاپ تر کې او دا خېز زمو موجود نشي.
ښاغلی ترخیل، دا وسلې کوم ډول ته راغلي وي یا ورکول کېده؟
طالبانو ته مجبور ده طالبان سپکونه په افغانستان کې جنګ کوي هسته په دغه پي ټي اصول کې د توضیح کېږي او داسې کسان چې دېده اسلامي سکې وضعیت یې په دې مهمه کې ځای کوي او راوړي مرز نږدې دولتي سره د برخه پي توضیح کې نام منطقې دي.
له دې وسلو سره تاسو کوم مشکوک کسان هم نیولی دي؟
کله چې موږ د کور د سجاتیا چاپیریال زموږ سره کړ متاسفانه په دې کور کې زرانه ماشومان موجود و هغه ستي مزدور شو هغه پکې ولا و یا بنو په دې سات کې خو هغه د موږ د کارنده شو انشاء الله که شروع غوښتي چې دې ور دیو نو شو کار ته ورسره.
او دا لومړی ځل دی چې ایرانی وسله ستاسو لخوا ضبط کیږي ک مخکې لدی هم داسې موارد لیدل شوی؟
زما په ماموریت کې اواز ولته دا کار ته سره مخکې نو هم
فکر کوي چې لغزنی پرته نور ولایتونو ته هم استول شوی دا وسله تاسو د نور ولایتونو له چارواکو سره په تماس کې یې او غو هم دا وسلی مندلی
بل یو خو ما فرض موږ دغه مبین ما کوي موږ خپل هم دا په دې باندې چې همیشه موږ وایو چې په پاکستان کې ګریان د موږ په خلکو ته نو دا سوانه وایي دا یې ثبوت ده چې د له نور ولایت کې موږ باور چې دا اصل کې پیټه دی زیاتو تقسیماتي جهارو کار ځپې ته او هر ګروپو تر کوم کې دي یاندا په دغه نور ولایت کې نور ګروپو ته هم تقسیم شوی دی او کوي دي
دغه اندازه وسله چې تاسو یاد کړه نه کلاشنکوفونه او څو تومانچي او څومره مرمۍ او مهمات دا فکر کوي چې د یو هیواد په کچه د مرستو لاندازې یو څه کم نه دي
دا صرف یوې د دې ورته دي دا څنګه ځینې ځانور ولایت ته تقسیم شوی دي یان دغه کومه کومه دا کار کوي چې دغه زیات معلومات درکسه خو دا مزمن ته په لاس باندې چې موږ منبع د دا تاکي وو چې دا مو زیات راغلی نو زه تاسو ته دا خبر درځم چې دا به شو چې دوی نو د څه موږ ته مخکې ته یال ته تقسیم ته راځي نو مثلا موږ سره به دا کوم څه دی رابطه کې مو تاسو مو کوم گزارش وړاندې کوو
د غزنی ولایت امنیه کمانډانو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې د غزنی امنیه کماندان ډیر بخښنه غواړم قدر مون اوریدونکو د غزنی امنیه کماندان سمونوال داوود ترخیل ازادۍ رادیو ته ویل چې د غزنی ښار په یو سیمه کې نه کلاشنکوفونه 15 تومانچه او ورسره مهمات موندلي چې له ایران څخه افغانستان ته استول کېدل ورسله دې چې د امریکا حکومت وویل ایران وسلوالو طالبانو ته د وسلو په استولو سره پر دې هواد د ملګرو ملتونو د لګول شوی او بندیزونو له اصول سرغړونه کوي د لومړی ځل دی چې یو افغان چارواکی په افغانستان کې د ایرانی وسلو د مندل کې دوه خبر ورکوي د ایران لپاره د سپینې مڼې ځنګړي استازي براین هوک تقریبا لس ورځې مخکې په واشنگټن کې په یو پوځي اډه کې د فجر په نوم د ایرانی توغندیو په ګډون د وسلو او مهماتو نمونې نندارې ته وړاندې کړې چې د په وینا د افغانستان، یمن او بحرین په ګډون په بیلابیلو هیوادونو کې لوران کارو ډلو سره د ایران د مرستو واضح ثبوتونه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت پراتلونکو حمل میاشت کې متحده عربی اماراتو ته د یو شمیر افغان کارګرانو د استولو خبر ورکوي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر فیض الله زکی چې نن یې د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژۍ په پرانیستون کې غونډه کې خبرې کولې همدارشان وویل چې د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ په عملي کېدو سره به په بهرنیو هیوادونو کې د افغان کارګرانو حقوق خوندي شي. په همدې حال کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د وزارت د دې اقدام او د کاري مهاجرت د ستراتیژۍ د جوړولو هرکلی کوي خو وایي چې بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چاته د لومړیتوب حق ورکړل شي چې په کار پوه وي او بهرنۍ ژبې زده وي. اکرام الله اکرام له کابل راپور راکوي.
د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چالو وزیر وای له متحده عربی اماراتو سره د شوی هوکړې لمخي ټاکل شوی چې دراتلونکو مریض کال د حمل په میاشت کې 2500 افغان کاریګر دغه هیواد ته د کار په هدف واستول شي. فیض الله زکی چې د دوشنبه په ورځ د کاري مهاجرت د ملي ستراتیژي د پرانست غونډې په څنډه کې لازادي رادیو سره خبري کولې وویل له سعودي عربستان سره هم خبري روان دي چې په هغه هیواد کې افغان کاریګرو ته د کار کولو زمينه برابر کړي.
لمړی جوپه به ډیر غټ دو نیم زره کسانو د لومړی په دا پسته ډیر شو کلو څخه چې یو ګروپ زی مونږ وارو چې ډیر په منظمه توګه ډیر په ښه شکل چې حمل په میاشتې ان شاء الله واستو چې دا لومړی ګروپ چې ډیر په عزت او ابرو په مسلکی شکل ولېګل شي چې دا لار اواره شي کنه او احتمالي خندونه چې ممکن دي چې د دې تفاهمنامې د پلی کېدو په اسنا منستر راشي داغه مخنیوي وشي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بیکاری کچه ورځ تر بلې د لوړېدو په حال کې ده. نامنی اداري فساد او د قشان د لازمو پالیسیو او د کاري اسانتیاو نشتون په افغانستان کې د بیکاری او بې وزلۍ د پراختیا مهم لاملونه ګڼل کیږي. د افغانستان د کار ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د کار په شرایط برابر 1.9 میلیون کسان بیکاره دي، خو دغه وزارت وزیر فیض الله زکی وای هڅه کوي چې د بیکاری کچه راټیټه کړي. د افغان کاریګرو له حقوقو ساتنه، کاري مهاجرت ته پراختیا ورکول او په بهر کې افغان کاریګرو ته د کار زمینه برابرول، همدارس په بهر کې د افغان کډوالو مدیریت او کورنۍ ته د کاریګرو د پیسو د استولو تضمینول هغه څه دي چې د خاغلی زکی په وینا د کاری مهاجرت په ستراتیژي کې ورته ځای ورکړل شوی دی. نوموړی وایي چې له دې وړاندې به بهرنیو هیوادونو ته افغان کاریګر د ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول د پاکستان په پاسپورت تلل، خو د دې ستراتیژۍ له مخې به په افغاني پاسپورت کار ته استول کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کارګرانو ملي ټولنه د دغه ستراتیژۍ هرکلی کوي، خو وایي بهرنیو هیوادونو ته د کار لپاره د افغانانو د استولو په مسله کې باید هغه چاته لومړیتوب ورکړل شي چې په کار پووسي او بهرنۍ ژبه یې زده وي. د دغه ټولنې مشر معروف قادری د دوشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل
زمون پیشنهاد دادی چې دا یو تثبیت د مهارت یو کمیته ایجاد بشي، نری ملکونه او د وزارت کار متخصصین بوي دا تصدیق د مهارت بورکی چې په داخل او بهرنی ملکونه اعتبار به ولري. اول باید معیارونه برابر بکی، مهارت لوړ بکی، د دې ملکونه لسان چې بوي د لسانونه به زده بشي او چې زی داخه بازدهی د دې کار
دی. وای هر کال د کار په شرایط برابر 1400 افغان ځوانان د بیکاری په ډله ورزیاتیږي او لامل یې په سلو کې 30 افغانان د بیوزلۍ لکرخې اخته ژوند کوي، خو افغان حکومت وار وار ژمنه کړې چې د بیکاری د کچې د کمولو لپاره هلې ځلې کړي او دا ستونزه د حکومت لومړیتوب دی.
زموږ خاګل ازادۍ راډیو اوري. د کونړ ولایت اوسیدونکي وایي چې له جګړو په تنګ شوي دي او نور نو سوله غواړي. دوی وایي هر څوک چې د جنگ د بندولو او د سولې لپاره کار کوي نو د کونړ خلک یې ملاتړ کوي. په دې اړه روحلا انوري نور جزئیات لري.
د کونړ اوسیدونکي وای په تیرو شاوخوا څلورو لسیزو کې د جګړو او نامنیو په وجه د آرام سا نه دا خستې او نور جګړو وژنو او ویرونو په تنګ کړي دي. اوس چې زلمی خلیلزاد په هیواد کې د جنگ بندولو او د ټیکاو د رامنځته کېدو په خاطر کومي هڅې پیل کړي، خلک پورا ملاتړ کوي. قومي مشر ګل محمد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
او امید هم داده د کوم پروسه چې زلمی خلیزاد په مشرۍ باندې روانه ده، یاد رئیس جمهور په مشرۍ باندې روانه ده، که پاک پروردگار ان شاء الله بریالی کړي موږ ته ډېر د امید تمه لرو.
سراج الحق وای دوی له ډېر وخت څخه په هیواد کې د سولې راتلو ته د ژوند ډېر شپې رڼې کړې دي، خو تر اوسه کوم داسې څرک نه دی لیدلی چې ورسره په افغانستان کې افغان وژنه پای ته ورسیږي. خو اوس چې ولسمشر غنی او د امریکا متحده ایالاتو په استازیتوب زلمی خلیلزاد کوم کوښښونه پیل کړي، خلک ورسره د سولې راتلو او جنگ پای ته رسیدو ته هیله مند شوي دي.
اوس پیلم چې په افغانستان کې د سولې خبرې ډېرې تودې روانې دي او افغانستان واقعا چې سولې ته ضرورت لري. تقریبا 40 کلنه جګړه مخکې روانه ده او د افغانستان ډېر څه د لاسه ورکړل په دې جنگ جګړو کې. اوس چې پیلم د زلمی خلیلزاد په واسطه باندې د سولې هڅې شروع شوي دي، موږ دې ته ډېر امیدوار یو په دې خاطر چې دا یو افغان دی، دې ته د افغانانو مشکلات دیو ته د افغانانو کلتور انانه تر څه معلوم دي.
د ملي اردو یو تن سرتیره باز محمد دلسوزوي که څه هم چې کلونه یې په سنگرونو کې جګړې کړي او اوس هم د کارتوسو ډک ملا بندې تر ملا تړلې او هر سات جګړې ته چمتو دي، خو د جنگ په پرتله سولې ته اهمیت ورکوي.
د جنگ د فارغ خو مونږ راوته مې چې جنگ کو خو څو کو د جنگ نه ډېر ستړي شوی نور، ځکه چې جنگ تر اوسه پورې کومه فایده نه دا ورکړي مونږ ته. ټول افغانان خراب کړي دي، باید سوله راشي زګه چې د جنگون نه ډیر ستړي راغلي
خلک په جنگ کې لخکیلو خو غواړي چې نور جنگ ته بس وایي او ټول ستونزې دي د خبرو اترو لاره حل کړي کونړین په داسې حال کې د سولې پاړه د روانو هڅو او کوخونو ملاتړ کوي چې زلمی خلیلزاد د دریم ځل د پاره پاکستان افغانستان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته سفرونه کوي
موږ په خپلو راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
د کندوز ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د توبرکلوز څلورویشت بستریز روغتون چمتو شوی او د دې روغتون د کار له پیل سره به د شمال ختیځ زون د څلورو ولایتونو د اوسیدونکو ستونزې اوارې شي د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان له سیمې په دې اړه نور حال راکوي
د نوموړي ولایت سیمه ایز چارواکي په کندوز کې د شمال ختیځ زون په کچه د توبرکلوز څلورویشت بستریز روغتون د پرانیستلو خبر ورکوي چې پرې څه باندې دوه لکه امریکایي ډالره لګښت راغلی د کندوز والي عبدالجبار نعیمي په دې اړه رسنیو ته وویل
دا د یو ان ډی پی لخوا تمویل شوی دوه لکه او شپېته زره ډالرو باندې لګښت راغلی او څلورویشت بستره شفاخانه هم قریب به د دې د تشکیل په خاطر باندې هم کار وشي او دا شفاخانه به انشاءالله د زون په کچه باندې د توبرکلوز د مرض د علاج لپاره به یو ډېر لوی مرکز وي انشاءالله
په ورته وخت کې د کندوز د عامې روغتیا ریاست رئیس عبدالمتین عاطفي وویل چې په پام کې د دغه روغتون په عصري طبي تجهیزاتو سنبال شي څو په وخت سره د شمال ختیځ زون څلور ولایتونو اوسیدونکو ته ښه روغتیایي خدمات وړاندې کړي
ریاست زون سره تمام مریضای چار ولایت زون ان شاء الله مریضای مقامي توبرکلوز شه درې شپ
ډېر ژر به دغه روغتون د تشکیلاتو برخه او دغه راز تجهیزات پوره او خپل روغتیایي خدمات به هیوادوالو ته وړاندې کړي او دلته به نه یوازې د کندوز بلکې د بغلان تخار او بدخشان ولایتونو د توبرکلوز ناروغانو درملنه کیږي له دې سره سم د دې ولایت اوسیدونکو د دغه معیاري روغتون د پرانیستلو له کبله خوښي څرګندوي د نوموړي ولایت د مرکز اړوند د ناصروی د کلي یو تن اوسیدونکي غلام فاروق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان ته کابل ته وړل توبرکلوز مریضان چا واسه کې چانه کېدل بعض عمدل ته هغه کېدل تکلیف ورته پیدا کېدل دا موږ ډیر ښه سوله موږ ډیر خوشاله
د کندز د عامې روغتیا ریاست چارواکي وایي چې د دغه روغتون فعالېدو سره به د توبرکلوز د ناروغانو لپاره معیاري روغتیایي خدمات ترسره شي او نور به دې ته اړتیا نه وي چې د شمال ختیځ زون ولایتونو اوسیدونکي د توبرکلوز ناروغان کابل او یا هم له هېواده بهر د درملنې په خاطر انتقال کړي اجمل آریان ازادي راډیو کندز
پاکستانی چارواکو د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین ته په کوټه کې د ورکو خلکو د کورنیو په یو غونډه کې د ګډون اجازه نه ورکړي نن کله چې پښتین د کوټه هوایي ډګر ته ورسید هغه بهر وتلو ته پرینخوت او کراچۍ ته ستون کړ په دې اړه د پښتون ژغورنې د غورزنګ له یو مشر او د پارلمان لغړی محسن داوړ سره مرکه لرو
هغه ته دا وویلو چې په کوټه ته بلوچستان ته په تګ باندې درې میاشتې پابندي لګولی ده د بلوچستان حکومت نو هغه بېرته واپس ولېږلو د کوټې ایرپورټ د کراچۍ په لور
د دې مرکې اورېدو ته راسره اوسئ خوست د سیاسي پرمختګونو په اړه د راپورونو د لړۍ په دوام له اسمت څاروان څخه واورئ چې لرغونپوهانو په افریقا کې څه نوي موندلې دي
لرغونپوهانو په افریقا کې د 2,400 کاله پخوانی ډبرینې وسیلې او د حیواناتو هډوکي کشف کړي دي دا کشف په الجزائر کې چې د افریقا په شمال کې دی شوی دی لرغون پوهان وای چې دا کشف دی اړه چې د افریقا ختیځ د نوي تمدن او د بشریت ځانګو و شکونه پیدا کوي په دې سیمه کې لډبري څخه جوړی شوی وسیلې شي چې یا خو لبنانی انسانان د افریقا له ختیځه نورو سیمو ته ډیر ژر تیت شوی او یا دا چې د انسانانو تمدن بیل دي چې هغوی مهاجرت وکړي هم مهاله د افریقا په بیلابیلو سیمو کې رامنځته شوی دی تر دې وړاندې د لرغون پوهانو ټولو څېړنو داسې ښودلې چې یوازې د افریقا ختیځ د لومړنیو انسانانو د تمدن سرچینه یا زانګو وه خو دې نوي کشف دا نظریه له شک سره مخامخ کړه په الجزایر کې کشف شوی ډبرینې وسیلې چې چاقو او ساتول په شان شان دي 2,400,000 کاله پخوانی دي.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. قدر منوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسئ. نور را